پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوری. په دې لاره چې خوشاله اختر مو پیل کړی وي، اختر مو هم مبارک شه. د خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کړی او ژمنه کړې چې د طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ به چټکه کیږي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عام خلکو د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند هرکلی کړی دی. دا هر څه وروسته راځي، خو په سر کې خبرونه چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، زه هم تاسو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. په بغلان کې د ډزو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د اسرایلو صدر اعظم نن د فساد د تورونو په ترڅ کې محاکمه کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان نن په یو خبره پاڼه کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلی دی چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. د بیان له مخې سرمنشي ویلي چې یوازې سوله ییز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. طالبانو پرون خپلو جنګیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد عملیات نه کوي او که برید پرې کیږي نو یوازې د ځان دفاع دې وکړي. افغان حکومت هم سمدستي د دې اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته یې امر وکړ چې پر طالبانو د حملې نه کوي. ولسمشر اشرف غنی نن په ارګ کې د کوچني اختر په مناسبت د وینا پر مهال د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ به چټکه شي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشي کړي.
د بندیانو د خوشي کولو بهیر وروسته له هغه وځندېده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د غوی په 22مه وویل د حکومت لخوا د زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو هم باید 200 افغان سرتیري آزاد کړي وای، خو دا کار یې نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویاند هم د دې اوربند هرکلی کړی دی. د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف د ناروغۍ له کبله ومړ. د علماو شورا غړي عطا الله لودین د نوموړي مړینه تایید کړې او ویلي دي چې قیام الدین کشاف نن سهار د ناروغۍ په پای کې سا ورکړه. د ولسمشر سلاکار او د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل هم ویلي دي چې د هیواد جاید عالم مولانا قیام الدین کشاف د ژوند پور پرې کړ او ل ابدیت سره پیوست شوی دی. قیام الدین کشاف د تفسیر آریانا لیکوال او د سترې محکمې په چوکاټ کې د اداري رئیس او قضاوت پو پر علمي رتبې پاتې شوی دی. څه موده وړاندې زوی د وسلوالو لخوا ترور شو. په بغلان ولایت کې نن د اختر له لمانځه وروسته د ډزو په پیښه کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال محمد منصور عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل نښته د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ په نتیجه کې شوې ده. ښاغلي عزیزي ویلي دي چې پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اسرایلو د صدراعظم محاکمه نن پیل شوه. بنیامین نتانیاهو د فساد په یو قضیه کې چې دای سیاسي دسیسه بولی محاکمه کیږي. نتانیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدراعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول شوي دي. نوموړی باید د بیت المقدس په یو محکمه کې حاضر شي. دا محکمه یو اونۍ وروسته له هغه پیلېږي چې نتانیاهو د بیساري پنځمې دورې لپاره د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د هانګ کانګ پولیسو نن د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چیانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. په زرګونو کسان د چین پر هغه پلان د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو چې له مخې یې پر دغه ځای په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلېږي. پیکینګ تیره پنجشنبې د ملي امنیت د قانون د نافذولو پیشنهاد وکړ چې د چین استخباراتي ادارو ته په هانګ کانګ کې د فعالیت زمینه برابروي. دغه اقدام ته د دې کورواکي سیمې د ځانګړي موقف د ختمولو د هڅې په سترګه کتل کېږي. دا مسله به د چین او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د هانګ کانګ محلي حکومت هڅه وکړه چې عوامو او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکړي. دوی اندېښنه لرله چې د چین دغه پلان به د مالي بازارونو په اړه اندېښنې راولاړې کړي او د بهرنیو حکومتونو د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او د تجارتونو د ځینو لابیګرانو د غندنې سبب بشي. او وروستی خبر د یوې افراطي ښي اړخې ډلې ولس غړي په کیف کې د روسیې د یو لوی پلوي ګوند پر دفتر د حملې په تړاو نیول شوي دي. د اوکراین پولیسو پرون وویل چې د ملي قول اردوګانو ښي اړخې ډلې دغه غړي له امنیتي ځواکونو سره د زور زیاتي له کبله نیول شوي دي. پولیس وایي دغو کسانو له امنیتي ځواکونو سره تر شخړې مخکې د اپوزیسیون د ژوند لپاره د پلاتفورم په نوم د یو ګوند دفتر ته اورشیندونکي بمونه او پټاقۍ اچولی دي. د دغه ګوند مشري ویکتور میدوید چوبکوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کس ګڼل کېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. له درې کلن ځنډ وروسته افغانان یو ځل بیا د اوربن په فضا کې اختر لمانځي. افغان ولسمشر خپل اختریز پیغام کې ویلي د طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ به چټکوي.
د طالبانو لخوا د اوربن د اعلان هرکلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد.
د طالبانو دا او تیر اوربن څه تفاوتونه لري؟
تګنه اوربان چې دا یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنګیالي هم نشي کولای چې ښارونو ته راشي.
په بیلابیلو سیمو کې عامو افغانانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان هرکلی کړی.
نو زموږ ته غوښتنه ده څنګه چې د درې ورځو اوربان کله الله دې وکړي دا د ټول عمر لپاره د افغانستان د سوکالۍ سبب وګرځي.
سکل اختر کرونا ویروس متفاوت کړی. هڅه کوي چې په یو شمیر ولایتونو کې خپل همکارانو سره د اختر پر روانو مراسمو خبري وکړو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هانګ کانګ کې خلک د چین د هغې پریکړې په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي چې پر دغه هیواد محدودیتونه لګولي. دویم نیمایي د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. په کابل کې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند د هرکلی ترڅنګ اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر به چټک کړي. محمد اشرف غنی په ارګ کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته ملت ته په اختریز پیغام کې وویل چې مرکچی پلاوی به ډیر ژر خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې به یې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. وروسته افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
د طالبانو لخوا د کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربان اعلان په ملي او سیمه ییزه کچه له پراخ هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر په ارګ کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر سوی چې اوربان مراعات کړي او یوازې دفاعي حالات غوره کړي. محمد اشرف خانی وویل اعلان کوم چې له دې وروسته به د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر چټک سي.
زه یو ځل بیا د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هر کلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند و زودی ممکنه رها سازند.
کاغلی غنی زیاد تکره چه افغان مذاکره کون که پلاوی چمتو ده چه پو فوری توگا مذاکرات پیل کری او ده غټول شمول افغان پلاوی با ده افغان دولت او ملت استازی تو پو کری. افغان ولسمشر وویل چې ځینې کړۍ طالبانو ته دا فهم ورکوي که اوږدمهاله اوربان رعایت کړي دوی به سیاسي وزن له لاسه ورکړي. ښاغلي غني وویل چې طالبان د افغان ټولنې یو واقعیت دی او خپل وزن دی د سولې په میز کې تثبیت کړي نه د جګړې په ډګر کې. محمد اشرف خانی تمه وښوده چې روان اختر به د تیرو دو کلونو په څیر اختر وي او ټینګار یې وکړ چې روان کال به افغانستان د تلپاتې سولې شاهد واوسي. ښاغلي غني همداشان یو ځل بیا وویل چې یو سولهیز او مرفع افغانستان د سیمې د ثبات په ګټه دی او له نږدې او لرې سیمه ییزو همکارانو یې وغوښتل چې د افغان سولې په بهیر کې تلپاتې همکاري وکړي. افغان ولسمشر وویل چې د سولې ګټونکی افغان ولس دی او جګړې ټول ولس په ځانګړې توګه ښځې بدمرغه کړې، خو یو شمېر ښځې بیا د سولې په خبرو کې د افغان مېرمنو په کمرنګه رول سختې اندېښمنې دي. د ولسي جرګې غړي شنکۍ کړوخیل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغان ښځو رول له پامه ونه غورځول سي. د بشر حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي که هر ډله غواړي چې د سولې مذاکرات بریالي سي باید د ښځو رول جدي ونیسي. ولسمشر یا هر بله ډله چې غواړي د سولې خبرې دې بریالۍ سي او تلپاتې سولې ته ورسیږو د ښځو رول باید جدي ونیسي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ښځو رول له پامه غورځول سوی. دا په داسې حال کې ده چې بېګا طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو دغه اعلان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هرکلی سره مخ سو. دوه کال وړاندې هم طالبانو په کوچني اختر کې اوربند کړی وو.
وسلوالو طالبانو پرون ناببره د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان حکومت هم د طالبانو د اوربند اعلان په مقابل کې خپل ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند امر وکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي، ناټو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د دې لنډمهالي اوربند هرکلی وکړ. عصمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي طالبانو درې کاله پخوا هم په اختر کې اوربند کړی وو. دا اوربند او پخوانی هغه څه توپیر لري؟
تیر اوربند یو جامع اوربند او په حقیقت معنی اوربند چې په ترڅ کې طالبان وکول شو چې خارونه تراشي، حتی خپل وسلې راوړي، همدارنګه دولتي ځواکونه هم وکول شو چې د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي. ولې سګنۍ اوربند چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنگیالي هم نشي کولای چې خارونه تراشي. نو دا تر ډیره پورې یو دسبندیز غونډه ده. اوربند نور تر ډیر ویلې نشو ځکه اوربند خپل جامع تعریف لري. له سیاسي اړخه که وګورو په تیر اوربند کې بهرني ځواکونه هم شامل وو. په داسې حال کې چې پسګني اوربند کې هغوی نشته ځکه له هغوی سره دوه د تړون له مخې له وړاندې اوربند شوی د هغوی له دغه بریدونو مستثنا دي.
ولې طالب مشرانو دا ځل خپل جنګي کسان د دولت ساحو ته له تګه منع کړي دي؟ د طالبانو اندېښنه څه ده؟
د تیر اوربند تجربو ته په کتو طالبان له دې ویریږي چې کچیرې جنګیالي بیا هم ښارونو ته لاړ شي نو کیدای شي دوی پر جنګي مورال باندې منفي تاثیر ولري، ځکه د تیر کال تجربه هم داسې وه دلته چې ښارونو ته دوی جنګیالي راغله، د خلکو مینه او هرکلی ولیده، نو ډیر بیا داسې وه چې بیرته جګړې لیکو ته ستانه نه شول. طالبان له همدې امله ډارېږي چې کچیرې دوی بشپړ اوربند اعلان کړي او بیا جنګیالي ښارونو ته لاړ شي ممکن د دوی پر اسانو باندې تاثیر ولري. لدی عمله دا ځل دا اوربند نه دی اعلان کړی او بل دا و چې لمدغه ویر نه طالبانو په ناڅاپي هم ډول هم د اوربند اعلان ک مخکې له مخکې آمادګي هم نه و او د دوی لخوا داسې کوم سین څراغ هم نه خودل شوی چې په لوی اختر کې کوچنی اختر کې به دوی اوربند اعلان کړي.
ولې طالبانو ناببره دا اعلان وکړ؟ حال دا چې د لومړي اوربند له اعلان وروسته د اوربند ټولې غوښتنې
د طالبانو لخوا د دغه اوربان اعلان یو غیر مترقبه کار و، ځکه چې تر دې مخکې یوازې پروژه کې افغان حکومت له طالبانو څلور ځلې غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي، ولې طالبانو منفي ځواب ورکړه. دا چې د اختر لپاره دوی په ناڅاپي ډول داسې اوربند اعلان کړي، زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې طالبان له فشارونو سره مخ دي، هم په داخل کې او هم په خارج کې، چې دوی باید تاوتریخوالی کم کړي او یا اوربند وکړي. په دې وروستۍ لیدنه کې هم چې ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره درلود، هلته د حکومت یوازینی شرط دا و چې که چیرې د طالبانو پاتې بندیان خوشي کیږي او یا بین الافغاني خبرې پیلیږي، نو تر هغې مخکې ضرور ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او یا هم اوربند وکړي. زه فکر کوم دا یو شین څراغ دی دې لپاره چې طالبان هم آمادګي وښي، او بل دا چې د حکومت لخوا تاروسي عملیاتو پیل هم د دې سبب شو چې طالبان بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حل لار نه ده، باید اوربند وکړي. ځکه د طالبانو محاسبه دا وه چې دوی له امریکایانو سره تړون کړی ده او حکومت نور د دې توانۍ نه لري چې له دوی سره وجنګیږي. زه فکر کوم دغه فکټورونه دي چې طالبان دې ته وهڅول چې اوربند وکړي.
د سیاسي چارو څېړونکی نظیم سمون و چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د شوي اوربند تحلیل یې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، سکل اختر متفاوت دی. یو دا چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، افغانستان هم ورنه بي برخې نه دی پاتې. له بعد مرغه په ټولو ولایتونو کې نږدې خلک په دې ویروس اخته شوي، او په دې اړه باندې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې هم دادي چې د اختر مراسم په کورونو کې ترسره شي. تر ډیره باید خلک له تګ راتګ مخنیوی وکړي. تر پرونه پورې شمیرې دا وي چې په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د اختر مراسم باید یو څه محدود لمانځل شي، او خلک باید له تګ راتګ نه ډډه وکړي.
رفت آمد ناحق، اولگیری ناحق، در اجتماعات جمع شدن نه تنها که خودشان آسیب پذیر میشه، بلکه از طریق خود میتونه هم خانواده خود آسیب پذیر کنه و از اون طریق مردم اجتماع را آسیب پذیر کنه. یعنی ضرور نیست که دولت همیشه جدی ممانعت کنه.
د ښاغلي فیروز خبري مو واورېدې له د عامه روغتیا وزیر سره بشپړ مرکز موږ په راتلونکي خبرونه کې چې دری خبرونه د وړاندې کیږي. د اختر بل متفاوت والی دا دی چې طالبانو ناببره توګه تیره شپه اوربند اعلان کړ. وروسته افغان حکومت هم ورغبرګه کړه، او د دوی ځواکونه هم دفاعي حالت ته راغله. یعنی د دواړو ښکېلو ډلو ترمنځ دا مهال اوربند حاکم دی. ور بشو کندهار ته، هلته به له صادق رښتینی سره خبرې وکړو چې کندهار کې د اختر مراسم او دغه راز په شاوخوا ولایتونو کې د اوربند امر څنګه عملي شوی. رښتینی صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونې ته ښه راغلی. په کندهار کې وضعیت څنګه دی؟ د اختر مراسم څنګه دي؟ او دغه راز اوربند څنګه مراد شوی تر اوسه؟
لوجین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، کوچنی اختر مو مبارک شه. بله، په کندهار کې د کوچنی اختر لمانځل پیل شوی دی. سهار 8 بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو. په مجموع کې باید یادونه وکړم چې د کرونا وایرس د خپرېدو ویرې په مجموع کې په کندهار کې د اختر په لمانځلو سیوری غوړولې دی. په میله ځایونو بندیز لګول شوی دی، د موسیقي کنسرتونه نشته. دغه راز چارواکو، البته روغتیایي چارواکو، تر اختر مخکې له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي تر څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. خو د کوم ځای چې اوس ما خلک ولیدل، په انفرادي ډول دوی د کرونا د مخنیوي تدابیر نه مراتوي. خلک د نورو اخترونو په ډول په عادي توګه د دوستانو کورونو ته تګ راتګ کوي. البته باید یادونه وکړو چې په کندهار کې د کرونا د مثبت پیښو وروستي ارقام شاوخوا 650 ته رسیږي، چې دا تر کابل او هرات وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر ټولو لوړ ارقام دي. د اصلا د پیل څخه د کندهار ښار چې کله بشپړ کرنټین هم و، خلکو په مجموع کې کرونا جدي نه نیوله او تدابیر نه مراتوله.
اوربند وضعیت څنګه دی؟
بله، د امنیت لاله او د اوربان لاله باید وایم چې سره دی چې په کندهار کې د اختر په مناسبت زیات امنیتي تدابیر نیوسوي، خو تیر شپه د وسوال طالبانو د اوربان تریلان ورسته په کندهار او زابل کې کوم امنیتي پیښه نه لرو.
کور ودان ډیره مننه صادق رښتینی و له کندهار چې هلته د اختر په مراسمو او دغه راز د اوربان په مراتبو خبرې کولې. ورزو بلخ ته له هغه ځایه مجیب الرحمن حبیب زای را سره د تلیفون په کرخه دی. حبیب زای صاحب، اختر مو مبارک شه. په بلخ کې د اختر مراسم او دغه راز د اوربان وضعیت څه ډول دی؟
لودین صاحب سلامونه، د ټولو د اختر مبارک شي. لاله چې آرام او خوشاله ورځ په مخ کې ولري ټولې ودول. په بلخ ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان د اختر لمونځ د خلکو د زیات حضور سره ترسره شو. په مختلفو سیمو کې د روزه شریف په جمعات کې هم ترسره شو، خو لاغه وروسته بیا تګ را تک د خلکو ترمنځ نسبت نورو کلونو ته خامخا کم دی. ځینې بندیزونه هم لګېدلي د خلکو په تګ را تک، خاصتا د ګاډو په تګ را تک، د هغه ځایونو کې چې حضرت علي کرم الله وجهه زیارت ته منتهي کېږي او شاوخوا کوڅو کې د خلکو حضور ډېر کم دی. اکثر خلک د ټولنیزو شبکو له لارې یو بل ته مبارکانې وایي یا تلیفون طریقه. په ټوله کې نسبت نورو کلونو ته ښار آرامه دی، خلکو ګڼه ګوڼه پکې نشته. کوم یو سره ویني په ښار کې یا یو بل کره ورځي، خو په ولسوالیو کې نسبت ښار ته د خلکو حضور هم پراخته. هلته چې موږ معلومات ترلاسه کړي د اختر په منځو کې هم عام طالبانو او عام ولس سره یو ځای اختر ته ورغلي او ګون مبارکیانه کړي وي، منځونه یو ځای ترسره کړي او تر دمه
کومه امنیتي پیښه هم نه ده ثبت شوې. حبیب زای صاحب، د اختر دغه مراسم چې دلته د ښار په عیدګاهو کې ترسره شوي او دغه راز په ولسوالیو کې، څنګه ټولنیز واټن پکې وو او کنه حماس د پخوا په شان صفونه حماس څنګ په څنګ مقتدیان ولاړ وو؟
لودین صاحب، مثلا دا ده چې مانځه کې د خلکو حضور سهار وختي ډېر وو، یعنی اوونه تر اتو بجو پورې، نو د خلکو د نفوس د زیات په دلیل هغه قیودات چې باید وضع شوي وای نه وضع شوي، او سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت خلکو ته کړي وه هغه هم په پام کې نه وي نیول شوی. او همدارنګه کوم معلومات چې ما له مختلفو ولسوالیو څخه ترلاسه کړل، هلته هم وضعیت په همدې ډول وو، خلکو شرایط نه وو مراعت کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مجیب الرحمن حبیب زای وو له بلخ نه. ورزو هرات ته، چیرته چې د کورونا ویروس پیخي هم لمړی پیدا شو او د مهال له کابل نو وروسته پیخي پکې زیات دي. شاپور صابر را سره دی. صابر صاحب، اختر مو مبارک. خبرونه ته خرغلی په هرات کې کلک په وضعیت راته وغږیږي. پلان وکي وضعیت څنګه دی؟ خلکو څومره د اختر په مراسمو کې د کورونا لپاره د ټولنیز واټن اصول مراعات کړي؟
به نام خداوند بزرگ سلام میکنم به شما و از معذرت به تمام همکاران گرامی. ایده شما و تمام شنونده ها و همکاران عزیز من مبارک باشه. آنچه که در ولایت هرات تا کنون گذشته، شب گذشته والی ولایت هرات در یک پیام ویدیویی از تمام مردم خواست که باید قیودات را جدی بگیرن، قیودات به صورت 100% در روزای عید وضع کرد که نباید اصلا تردد وجود داشته باشه. به جز این که در نماز عید ادا کردن باید همه در خانه ها بمانند و هیچ کس اجازه بیرون شدن نداره. در صورت موجودیت افراد در مناطق مختلف شهر پلیس با اونا برخورد خواهد کرد. و در کنار این اداره محلی امروز حدود 100 باب مسجد در نقاط مختلف شهر هرات ضد عفونی کرده و در کنار از تمام شهر هرات از سوی اداره محلی ضد عفونی شده. به حدود 100,000 ماسک نیز به نمازگزارا در مناطق مختلف شهر توزیع شده تا این اقدام بتوانه به نوعی از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنه. چون شما حتما گزارش ها دارین که در هفته های اخیر یا روزهای اخیر این ویروس به شدت در نقاط مختلف ولایت هرات شیوع پیدا کرده و آمار ویروس کرونا در هرات از مرز 1700 تن هم گذشته و این مسئله به گفته مقامات صحی آمار رسمی نیست، چرا که اینا با کمبود کتای تشخیصیه و یا سیمپلا اینا دوچار هستند و هرات به گفته والی هرات بیشتر 60% در خانه های مردم هرات دیده شده که کرونا شیو پیدا کرده.
کور ودان ډیر مننه خغلی صبر د خبرونی وخت کم دی راتلون که خبرونه کې به در سره تفصیلی خبری وکړو د ځان خیال ساتي الله دې تاسو ته هم روغ صحت درکې. اوس ورزو کونار ته د کونار اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربان د اعلان خوشاله کړی دی. روح الله انوري په دې اړه راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو وای وسلوالو طالبانو او افغان حکومت چې د اختر په درې ورځو کې کوم اوربند اعلان کړي دوی خوښ کړي او له دواړو خواوو د دایمي اوربند غوښتنه کوي. عبدالله عدل ازادي راډیو ته وویل
عام دولت نه غوښتنه ده، د مخالف ډلې نه غوښتنه ده چې ګوره د سوله کې خیر دی، سوله کې امن دی. څومره چې د سولې دپاره تاسې وګوره الله په قرآن کې ویلي صلح الخیر. نو زموږ ته غوښتنه دا ده څنګه چې د درې ورځو اوربند کړي الله دې وکړي دا د ټول عمر دپاره د افغانستان د سوکالۍ او سبب وګرځي.
د دوی په خبره چې افغانانو تل د جګړې په خلاف او د دایمي سولې راتلو په ملاتړ غږ پورته کړی خو لا هم جګړې او افغان وژنې دوام کړی دی. کونړیان له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غواړي چې خپل ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو اترو په وسیله هوارې کړي. حکمت خپل واک وایي
د دې ورځنی اوربند نه ډېر خوشحاله سو چې دا اعلان شو په ان شاء الله تعالی دا به د سولې لپاره یو پیلامه وي. دا خلک د جنگونو ستړي شوي دي، بېزاره دي، د غربت سره مخ دي، د لږې بېکارۍ سره مخ دي. د دې اوربند په پیلېدو سره به ان شاء الله تعالی چې امنیتي او وضع به ښه شي ان شاء الله تعالی. زمونږ هیله د دولت د دواړو اړخونو نه دا ده چې دایمي اوربند ته ژمن شي او دایمي اوربند پلی شي.
اوربند او سوله د هر افغان هغه غوښتنه ده چې لا تر اوسه نه ده پوره شوې. که څه هم چې د تیرې فبروري میاشتې په 9 نیټه د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شو چې ورسره د تلپاتې سولې راتلو دپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې. خو ډېر زر دا هیلې هغه وخت په ناهیلې بدلې شوې چې کله وسلوالو طالبانو او افغان حکومت په یو بل بریدونه پیل کړل. اوس چې حکومت او وسلوالو طالبانو په شریکه درې ورځنی اوربند اعلان کړی خلک یې خوښ کړي او دا کار د تلپاتې اوربند او سولې راتلو دپاره ښه زمینه بولي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په هنګ کانګ کې زرګونه تنه د پکینګ له لوري پر دغه ښار د نویو قوانینو د تحمیلېدو پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کول لپاره له اوښکې بهوونکې ګازه کار واخیست. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
د هنګ کانګ پولیسو نن یکشنبه د هغو زرګونو دیموکراسي پلوو مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکې ګازه کار واخیست چې پر دغه ښار د چین له لوري په مستقیم ډول د ملي امنیتي قوانینو د نافذولو د پلان پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو. پیکینګ د تیرې پنجشنبه په ورځ د ملي امنیتي قوانینو د نافذېدو وړاندیز وکړ چې پر اساس یې په هنګ کانګ کې د چین استخباراتي ادارو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام د هنګ کانګ ځانګړی مقام ګواښي او د چین او امریکا ترمنځ اختلافات لا زیاتوي. د هنګ کانګ ښار حکومت هڅه کړې ده چې خلکو ته او دغه راز بهرنیو پانګوونکو ته د چین د پلان په اړه ډاډ ورکړي. د پلان د مالی بازارونو په اړه اندیښنه پیدا کړې او د نورو هیوادونو د حکومتونو د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او ځینو پانګوالو له سخت انتقاد سره مخامخ شوی دی. دا پلان به بېله دي چې د هنګ کانګ خپلې ځایي ملي جرګې یا مقننه شورا ته وړاندې شي د جون په 4 د چین د پارلمان غړي په خپله فرمایشي غونډه کې تصویب کړي. په هنګ کانګ کې چې مظاهره رسمي اجازه نه لري دا اعتراض د دغه ښار له پولیسو سره د مخامختیا لار پرانیزي. پولیسو هم د دې لپاره چې د کرونا وایرس خپاره نشي پر غونډو بندیز لګولی دی. په هنګ کانګ کې د چین د مرکزی حکومت د رول لا پیاوړتیا دا اندیښنه رامنځته کړې چې پیکینګ په یو هیواد کې دوه سیستمونه پای ته رسوي. هانګ کانګ له 1990 څخه چې بریتانیا چین ته بیرته وسپاره په همدې ډول اداره کیږي. په یوه هیواد کې د دوو سیستمونو له کبله د هانګ کانګ ښار ډېرې آزادۍ لري چې د چین نورې برخې نه لري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 12.9 او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 خپرېږي. زموږ د ویبپاڼې او فیسبوک پاتې هم در سره یادښت کوي، وروسته درته اعلانوم. هلته هم تازه خبرونه خپرېږي. اوس په افغانستان کې